درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شپې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې په دې لومړی خبري مجله کې به چې زه عصمت چاروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري نن د جون شلمه د کډوالو نړیوال ورسته د کډوالو چارو وزارت وایي شاوخوا شپږ نیم لکه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي او د دې ترڅنګ سلګونه زره په هیواد کې دننه بې ځایه شوي د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس د ناروغانو شمېر په زیاتېدو دی
همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود لږ وخت سره موږ مخ شو
د کډوالو نړیوال اداره وایي افغان کډوال هم د کرونا واکسین ترلاسه کولی شي
افغانان کولی شي چې د کرونا واکسین په پاکستان او یا په ایران هم کې واخلي
د خوست د رسنیو چلون کې وایي
لومړی اقتصادي مشکلات دي دوی په خپل ودانۍ نه لري او که حالت هم داسې دوام وکړي نو شاید له فعالیت ولويږي
خو تر هر څه وړاندې مو د دې سات د خبرونو اوریدو ته راوولم د کابل ښار د لویدیځي برخې لپاره امنیتي طرحه جوړه شوه د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون مشر ټولګټو تاسیساتو ورانول د هیواد د ورانولو لپاره جنگ وباله او اروپایي اتحادیې د لبنان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنه وښوده د خبرونو تفصیل د کابل د لویدیځي برخې لپاره امنیتي طرحه تایید شوه د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جلسه ویژه امنیتی برای بررسی
په امنیتی ځانګړې غونډه کې پر هغې امنیتی طرحې چې د ولسمشر په سپارښتنه د سید الشهدا پر ښوونځي تر برید وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا جوړه شوې وه بحث وشو او هغه تایید شوه امنیتي ادارو ته هدایت ورکړل شوی چې د دې طرحې بېلابېل اړخونه تطبیق او عملي کړي
د ښاغلي سادات په خبره دغه طرح مد افغان امنیتی ادارو د ورکیا پر اساس عملی شي د کابل لویدیځي برخه ته دغه امنیتی طرح تر یو شمېر خنډري او بریدون وروسته جوړی شي چې د ډیرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی د پکتیا والی وای د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له میرزکی ولسوالۍ شاته کړی دی محمد حلیم فدایی دغه سرګندونې پرون شنبه په ګردیز کې په یو خبري غونډه کې وکړي
مرزکی ولسوالی نه په شاوخوا زمونږ دی زواکونو راټولېدل او له دې ولسوالی نه راوتل دا دی ولس د ژغورنې او د ملکي تلفاتو نه د بچاو په خاطر باندې وو
د دې ولسوالی د نیولو لپاره وسلوالو طالبانو له تیرو دریو اونیو راهیسې جګړو ته زور ورکړی وو چې دواړو لورو ته پکې مرژوبلې هم اوښتې دي د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې تېره شپه یې د میرزکي ولسوالۍ نیولې او په ولسوالۍ کې موجود یو شمېر وسایط او وسلې هم د دوی لاسته ورغلې دي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک میسون مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو دوام د یو هیواد د ورانولو لپاره جګړه وبلله شهرزاد اکبر پرون په یو ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو پر اسیرانو ډزې او د ولسوالیو اقتصادي محاصره هغه اعمال دي چې په ښکاره له دینی اساساتو او نړیوالو بشر دوستانه حقونو سره په ټکر کې دي د اغلی اکبر په وینا د دغو اعمالو دوام په افغانستان کې د انساني منابعو او د تاسیساتو د بشپړ ورانولو ښکارندوی کوي په ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې شهید وسلوال د فراد اناردری ولسوالۍ ودانې ورانوي طالبانو د دې ویډیو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي خو په تیر کې ویلي وو چې ټولګټي تاسیسات نه ورانوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د خپل گاونډي افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پالیسی بدله شوه او د داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي ښاغلی قریشی دا څرګندونې له ټولو نیو سره په مرکه کې کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې روغه جوړه یو د بل په خوا کې ژوند کول او د ټولو افغانانو په منځ کې خبري د سولې د خبرو د پرمخ پیولو یوازینی لار ده د قریشی په خبره امن او ثبات لرونکی افغانستان د پاکستان په ګټه ذکر کړي چې لکه بلې د سیمې د اتصال امکان برابرېږي
یو سولیز او باثبات افغانستان یوازې د افغانستان اړتیا نه ده، بلکې پاکستان هم دا شی غواړي. موږ له دې ګټه اخلو.
قریشی دا رد کړه چې ګنې هیواد یې په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی او ویل چې د دوی اکثره مشران په افغانستان کې دي، هغه تور چې کابل تر پر اسلام آباد لګولی دی. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون د لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی بوریل د لبنان له ولسمشر میشل اون سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل:
موږ سیاسي او اقتصادي بحران ته چې په اوس وخت لبنان ورسره مخامخ دی ډېر اندېښمن یو. زه نن د دې لپاره دلته یم چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب د لبنان له خلکو سره پیوستون او ملاتړ څرګند کړم او هم د دې هېواد چارواکو ته خپله اندېښنه ورسوم.
له کله چې د تیر کال په دوبی کې د لبنان د پخواني صدر اعظم حسن دیاب حکومت په بیروت کې تر یوې بمی چاودنې وروسته استعفا کړې، تر اوسه پورې دا هیواد له یوه سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی. او پرون د مسکو په مرکزی برخه کې په یوه زیرمتون کې چې د اټکل له مخې د اورلوبو 15 تنه چاودیدونکي مواد پکې ساتل کېدل، اور ولګېد چې 2 ساعته دوام وکړ. دا اور لوژن کې لوبغالی ته نشته لګیدلی او د اوبو درې ټانکر لرونکو هلیکوپټرو او وی بیړی د وشلو هڅه کوله. د یو شمیر عیني شاهدانو له قوله د څو چاودنو ژغونه هم اوریدل شوې دي. په دې پیښه کې د درې اور وژونکو او د غزیرمتون د یو کارکونکو د ټپ کېدو راپورونه ورکړی شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې د غزیرمتون په گاوند کې یو شمیر ودانیو کې هم اور لګیدلی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه ترلاس. هرات هم اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه شن. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه یې څلرویشت. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه یې 9.3. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه یې 9.3.
زمو شخله آسادی رادیو اوري. د دا ورځ یا نن ورځ چې د جون شلمه ده د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ به شای په نورو هیوادونو کې دومره د پام وړ نه وي لکه څومره چې د افغانانو لپاره ده، ځکه چې له هیواده بهر د کډه شویو په هیواد کې دننه د بېځایه شویو افغانانو شمیر میلیونونو ته رسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام او نورو عواملو له کبله هم د کډوالو او کورنیو بېځایه شویو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه د راپور واورئ.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان د نړۍ په اویا هیوادونو کې د کډوالو یا پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. نور شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان هم په افغانستان کې دننه د جګړو او نورو ستونزو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. یوه هم شاګله ده چې د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ څخه د جګړو له امله خپل کور پرېښودو ته مجبوره شوې ده.
یعنی پلار مرد یعنی کور سړی مرد چې دا شرا و تیر چې په دوه لاسو په دوه پښو ملاقات چې ما راشتلی دا د بل پر درګه ګور د تر ازو پاره کې ګور ځو چې په پیدا کو کچ پانه وي نو په تو مسلمان ته کوي په لور ته ونی سم ایا لون می کښنا کښنا یغم چې مانګي.
غلام حضرت چې په دې ورسته و کې د بغلان ولایت په تالو برفق ولسوالۍ کې د جګړو لامل ل خپل اصلي مینې بي ځای شوی وای. هر څه ورته خپاتې دي. د خلکو د کرکیلې او کرنې وخت دی. غنم لو ته رسېدلی او کچالو هم باید راټول شي. د جګړو له امله خلکو هر څه پریښي او تښتېدلی دي. د حضرت په خبره کې د خپلو ځمکو حاصلات راټول نه کړي او له منځه لاړ شي نو به له ستر مصیبت سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویندوی او کمیشنر شکر الله مشکور وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی.
له بده مرغه د جنګونو او تاوتریخوالي د زیاتېدو، د وچکالۍ شدت، فقر او بیکارۍ له امله په هیواد کې د داخلي بې ځایه شویو شمېره ورځ تر بلې زیاتېږي. داخلي بې ځایه شوي هغه سي پذیره قشر دی چې نسبت نورو هیوادوالو ته له امکاناتو محروم پېژندل کېږي او د ژوند وضعیت یې له ګواښونو سره مخ دی.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه شو شمیر شاوخوا 4 میلیون کسانو ته رسي چې یوازې د روان 14 کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې 128,800 تنه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا په 3 کال کې یعنی تخمیناً 18,400 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې کچېرې موږ په وو باندې ضرب کړو دوی 128,800 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي له کبله په بیلابیلو ولایاتو کې لکه قندهار، هلمند، فراه، کندوز، لغمان، بغلان او ځینې نور ولایتونو دوی بې ځایه شوي دي او امن محلاتو ته انتقال شوي دي چې من تلاش کوم چې هغوی ته باید کومک ورسیږي د مرستندوی موسسات له خوا نه او د کډوالو وزارت له خوا نه.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې بې ځایه شوي شکایت کوي چې ورسره لازم مرستې نه دي شوي او حکومت تورنوي چې د بې ځایه شوو لپاره یو منظم پروګرام نه لري. نن د جون 10 د کډوالو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې د دې ویره شته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدا سره به نه یوازې ډیر نور کسان دې ته مجبور شي چې له خپل هیواد ووځي، بلکې د هیواد دننه به هم د بې ځایه کیدونکو پر شمیر لا ور زیات شي.
په داسې حال کې چې کرونا وایرس او ناامني نن سبا له هر وخت څخه زیات له افغانانو قرباني زیات اخلي، بیا هم د روان 2021 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې نږدې 1500 افغان کډوال هیواد ته بیرته ګرځېدلي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کال تر پایه ممکن د راستنو شویو په شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي. په دې راپور کې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت او په ځانګړي ډول دې موضوع ته کتنه شوې ده.
نن د جون 10 د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال داسې مهال را رسیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کرونا وایرس خپل لمن پراخه کړې ده. په دې وضعیت کې په نورو هیوادونو کې افغان کډوال په څه حالت کې ژوند کوي؟ آیا دوی کرونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی؟ په فرانسه کې افغان کډوال قیوم حبیبي وایي کرونا په فرانسه کې په ځانګړي ډول د افغان کډوالو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. قیوم زیاتوي هغه افغانان چې په کرونا وایرس اخته شوي واکسین نه دی ترلاسه کړی.
ما د کرونا وایرس ناروغي تیر کړې ده خو تر اوسه پورې مې واکسین ترلاسه کړی نه دی او واکسین نه ده راکړل شوی.
خو دلته په افغانستان کې به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری دفتر یا UNHCR وایي دغه سازمان له افغان حکومت سره په ګډه په ټولو هیوادونو کې چې افغان کډوال میشتي دوی ته د کورونا ضد واکسین د رسیدو لپاره هڅه کوي. په کابل کې د دې سازمان ویان نادر فرحت ازادي راډیو ته وویل
UNHCR په ګاونډي ملکونو کې په ایران او پاکستان چیرته چې افغانان میشتي او کارتونی ځان سره لري دادخواهی کړی ده او ادامې به ولري. له همدې کبله خوشبختانه افغانان کولی شي چې د کرونا واکسین په پاکستان او کې اخلي او په ایران هم کې واخلي.
خغلی فرحت وی سکل د کډوالو نړیوال ورس داس مهال را رسیدي چې کورونا وایرس د نړی ډیری هوادونو له بحران سره مخ کړي. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت به روان حالت ته پکتو له ټولو هغه هوادونو چې افغان کډوال پکې میشتي د همکاري غوښتنه کوي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخه سلاکار عبدالباسط انصاری هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ته د کورونا ضد واکسین پیل شوی. د خغلی انصاری په خبره سره لدی چې افغانستان کې امنیتي حالت او کرونا وبا ټولې چارې له بحران سره مخ کړي، خو بیا هم د روان میلادي کال له پیل سره سلګو نظر کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي دي.
موږ اوس مهال 6.5 میلیون مهاجر او پناه غوښتونکي تقریبا او یا هیوادو کې لرو او سره لدی د 2021 کال نه تر اوسه شاوخوا 530 سره کسان بیرته افغانستان ته راغلي دي چې ګڼ شمېر د ایران هیواد څخه، د پاکستان، د ترکیه هیواد او د اروپایي هیوادونو نه بیرته راستنه شوي دي افغانستان ته.
نوموړی وایي ناامني اقتصادي ستونزې او په دې وروستي کې د هدفي وژنو د ګراف لوړوالی د دې لامل شو چې ډېری افغانان خپل هیواد پرېږدي. هغه همدار از وای چې د یاد ستوند په ځانګړي ډول د نامنی لوج یوازې دروان مریض کال په لومړی او دریو میاشتو کې 13400 کسان خپل کورونه بيځه شوې دي. د افغانستان د کډوالو به تر استنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخي تیر مریض کال په افغانستان کې 2000 کورونی د جګړو نور ستوند لامل له خپل سیمو کورونی بيځه شوې دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان هوایي ځواک د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک خوځښتونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په کندهار کې چې د طالبانو تاریخي مرکز دی ګواښونه زیات شي. ورځپاڼې په دې ولسوالۍ کې د امریکا د یوې قراردادي څرخه کې د یوې ورځې فعالیت انځور کړی او لیکلي دي چې دا هیلیکوپټر د اکمالاتو مسؤلیت لري. لاس انجلس ټایمز د طالبانو له لوري د جګړې د سختېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې د جګړې له پراخېدو سره د الوتکو الوتنې هم ډېرې شي او اوس یوازې له کندهاره د ورځې له 500 تر 70 هوایي ماموریتونه ترسره کیږي. ترکیه نن سبا د افغانستان په تړاو نسبت هر وخت زیاته فعاله ده. د هیواد په اپریل کې د افغانستان د سولې د کنفرانس د کوربه توب لپاره د امریکا د ولسمشر وړاندیز ومانه خو طالبان حاضر نه شول چې په غونډه کې ګډون وکړي. په وروستیو کې ترکیه وړاندیز وکړ چې که مالی مرسته ورسره وشي نو چمتو ده چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت وساتي. د دې هیواد مطبوعات هم په وروستیو ورځو کې د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې خپروي. د ترکیه سبا ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان پر سر د ترکیه او پاکستان همکاریو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې پر اساس قریشی د جمعې په ورځ ورته وویل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ترکیه او پاکستان د همکاریو پر اغیزمنتوب خبري وشي. قریشی سبا ورځپاڼې ته دا هم ویلي چې نن یکشنبه به د ترکیه له باندنیو چارو وزیر چاوش اوغلو سره وویني. زمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:00 یو په یوش مر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 1,15,000 زیات شوې دي او د تلفات شمیر هم تر 4,000 اوښته دي. د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی دی. د عام روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی دا ستونزه مني خو وای چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې دي. شاغلی علیسی آزادی رادیو ته هم دراز وویل
متاسفانه د ناروغانو زیاتواله په خصوصا د وخیمو ناروغانو زیاتواله ډېر زیات لیدل کېږي زموږ په روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د سیاحت په سکتور کې. نو بلان د روغتیا وزارت ټول لازم تدابیر چې موږ وشو کولای خپل ناروغان ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو هغه یې نیولې دي. د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو سره د بهرنۍ چارو وزارت په ډیپلوماتیکو اړیکو په اساس باندې هغوی سره تفاهم ترسره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایتو ته د هغېزې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهملیک تر سره شوی دی چې د هغېزې څخه به اکسیجن موږ خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3500 بدنه اکسیجن خریداري شوي. هلته مو ده چې هغه ډېر ژر هیواد ته انتقال کړو چې جنوب غرب او ځې مشکله نه شي. او په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دستګاه او نصبولو چارې به نن او سبا کې ختم شي. په غزني ولایت کې هم دستګاه نصبه شوې ده او په دایکنډي ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي. کوم پیخي چې موږ ګورو حالات چې موږ ګورو پیخي په زیاتېدو کې دي.
الیزه سپتا سو د ازبکستان اکسیجن ته اشاره وکړه. په روسي کې د راپور نه خبر شول چې ازبکستان چې کومي ډبې د اکسیجن راخلي بیا غته شي او جنور سنیو د راپور هم ورکړ چې شای په دې کې اختلاس شوی وي. ا موضوع څنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کومي ډبې راغلي وي حقیقت دی غته شي خو هغه یو سوء تفاهم و هیڅ کله به هم اختلاف خبره په دې کې نه وي موجوده او نه به داسې یو کار وکړی مکړی وشي.
نو بیا بېرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څرنګه دا تشه راغلي؟
ارتباط مو هغوی سره نیولی دی او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 تر 500 بالونه اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
د عامه روغتیا وزارت وین میرویس علیزی و
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په خوست کې سیمه ایزې رسنۍ په ځانګړي ډول رادیوګانې او تلویزیونونه له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي که چیرې دا ستونزې هوارې نشي ممکن ځینې رسنۍ له فعالیته ولویشي. په دې اړه هم راپور لرو.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو اقتصادي کمزوري د هغوی ترمنځ د خپرونو په چمتو کولو او بازارموندنه کې ناسالمه سیالي، د ځای او د دایمي برېښنا نشتون یا د رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي. خوستي خبریالان وایي که چیرې د سیمه ایزو رسنیو یا د ستونزو ته په اساسي ډول رسیدنه ونه شي نو لرې نه ده چې ځینې رسنۍ به له فعالیته ولویږي. دوی یا د څرګندونې د شنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د ټولنیزو رسنیو د اغېزو په اړه د یو ورځني ورکشاپ په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. په خوست کې د چنار راډیو خبریال شهزاد الله حمیدی د سیمه ایزو رسنیو ستونزې داسې یاد کړي. لومړی اقتصادي مشکلات دي، د رسنیو د ودانیو نشتون دی چې دوی په خپل ودانۍ نه لري، په کرایي او نورو ځایونو کې اوسېږي. دا هغه موارد دي چې خوست کې سیمه ایزې رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي او که حالت هم داسې دوام وکړي نو شاید له فعالیته ولویږي. د غرغښت راډیو تلویزیون خبریال محمد ولی ارغوان هم په دې ولایت کې د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي، د هغوی اقتصادي ستونزې او د بازار موندنې په برخه کې د ګډو اصولو نشتون هغه موارد بولي چې په دې ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو فعالیتونه اغېزمن کړي دي.
په خوست کې د محلي رسنیو په برخه کې غیر سالم رقابت چې د دوی ترمنځ وجود لري، بل د دوی اقتصادي مشکلات چې ډېری همکارانو ته دوی امکانات هم نه لري، او دریمه خبره دا ده چې د مارکیټینګ په برخه کې دوی ځانګړي اصول نه لري. نو دا دریم فیکټور دی چې بالاخره د محلي رسنیو د ضعف وړ ګرځېدلی دی.
د تړون افغانستان ونیزې د امتیاز خاوند سپین روان نورزی وایي چې افغان حکومت او نورو بهرنیو ډونرانو د چاپي رسنیو برخې ته دوامداره پاملرنه نه ده کړې، چې له خبره دا برخه له پیله کمزورې ده.
چاپي رسنیو په برخه کې لکه څه ډول چې لازمه ده، نه تر اوسه پورې افغان دولت او نه هم نړیوال ټولنې په افغانستان کې کار وکړلو. موږ دلته ډېرې رسنۍ ولیدلې چې چاپ شولې او ډېر زر د خپل د پخونه لویږي. دا په دې منتج شول چې اوس چاپي رسنۍ په افغانستان کې ورځ په ورځ په کمرنګ کېدو دي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات هم په دې ولایت کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د رسنیو اقتصادي ستونزې یادوي چې په رسنیزو فعالیتونو یې منفي اغېز کړی دی.
موږ ته ډېر کله وعده راکړل شوې دي په ځانګړې توګه د امنیتي ستونزو د کمولو په برخه کې، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې، د رسنیو د اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې چې وخت نه وخت ښه نتیجه ورکړي. ولې په هغه ډول چې په کار ده چې یو ښه نتیجه ورکړي، متاسفانه تر دې وخته پورې د دوی د اقداماتو داسې یوه نتیجه نه معلومیږي.
بل لوري ته د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین د رسنیو یاد ستونزې مني او وایي چې د حل په موخه د رسنیو له مسؤلینو او اړوندو چارواکو سره پرلپسې ناستی کړي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
په تیر کې هم څوارې په دې توانېدلی یو چې د رسنیو لپاره اعلانات واخلو او بیا یې دوی ته ورکړو. په لو مقامات سره موږ هم دا موضوعات شریک کړي دي. لیو په لو با دغه غاګ واسانای زمونږ تر لره له پروتو سیمو رسیدلې وي، او لیبل په لو با زمونږ دغه خپل محلي رسنۍ اقتصادي لاسنیوي شوی وي.
خو د افغانستان له ولایتونو دی چې د سیمه ایزو رسنۍ فعالیتونه پکې پراخ دي. دا مهال په دې ولایت کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، څوار لس رادیوګانې او یو شمېر چاپي رسنۍ فعالیت داری.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترکول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید. اوس هم د ایران د انتخاباتو په اړه سید ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. دغه انتخابات چې د جمعې په ورځ ترسره شول د چارواکو په وینا نږدې 9 میلیون کسانو پکې برخه اخیستې. 60 کلن رئیسی چې پخوا د ایران د قضایه قوې رئیس و یو توندلاری دی او د بښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په اډاو کې د رول په خاطر د ده په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. نور په دې راپور کې
د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا فضلی پرون په تهران کې په یوه خبری کنفرانس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه داسې اعلان کړه.
آقای سید ابراهیم رئیسی
د ولس میلیونو 926,315 رایو په ګټلو سره انتخابات ګټلی او د ایران د ولسمشر په توګه انتخاب شو.
رئیس جمهور انتخاب شدند.
60 کلن رئیسی چې پخوا د قضایه قوې مشر او یو توندلاری شخص ګڼل کېږي د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په زلونو د دې غوښتنه کړې چې له نوموړي د هغه رول په خاطر څېړنه وشي چې په ایران کې د خلکو د ورکېدو، شکنجې، قتل او د بشري حقونو د ځپنې د ادعاو په برخه کې لري. نوموړی د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې حسن روحانی د دوهمې دورې لپاره وګټل هم درېدلی و. په ایران کې د ولسمشرۍ دوره 4 کلنه ده او یو ولسمشر کولی شي چې 2 دورې د ولسمشرۍ دنده مخته یوسي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د جمعې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مستحقو رایه ورکوونکو ګډون په 90% ښودلی او ویلي دي چې د هغو 950,000,000 له 300,000 زیاتو کسانو چې د رایه ورکولو په شرایطو برابرو شاوخوا 90,000,000 یې خپلې رایه کارولې دي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي د دغو انتخاباتو ستر ګټونکی ملت بللی او ویلي دي چې دوی یو ځل بیا د دښمن د رسنیو د تبلیغاتو او د بدغوښتونکو د نارو سرو په وړاندې ودرېدل. که څه هم خامنهي په شور او شوق په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون خبره کوي خو لیدل کېږي چې دا له کله چې په 1990 کال په ایران کې اسلامي انقلاب شوی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون تر ټولو ټیټه کچه ده. پر رئیس سربیره محسن رضایی، میرقایت، عبدالناصر همتی او امیر حسن قاضی زاده درې نور مخخ کاندیدانو چې د اعلان شو نتیجو له مخې هر یو په ترتیب دوهم، دریم او څلورم ځای خپل کړی دی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل د لویدیځې برخې لپاره امنیتي طرحه تایید شوه. د پکتیا والی وایي د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره یې له میرزکي ولسوالي شاته کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو دوام د یوه هیواد د ورانولو لپاره جګړه وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی په اړه وایي چې هیواد یې دې ته اندېښنه لري. د پاکستان د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پروند لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه او پروند مسکو په مرکزی برخه کې په یو زیرمتون کې چې د اټکل نمخې د اورلوب 15 تنه چاګیدونکي مواد پکې ساتل کېدل اور ولګید او څو ساعتې دوام وکړ.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی؟
عمران.
عمران د کوم ځای اوسېدونکی یې؟
میدان وردګ.
ښه، د میدان وردګ اوسېدونکی څو کلن یې؟
14 بیم.
14. مکتب ته ځې؟
نه.
ولې مکتب ته نه ځې؟
بس کاروبار څو نه سي، کاروبار خپل کراچۍ چلو ما.
ولې پلار دې څه کار کوي؟
لار مزوره د غم کراچۍ چلوي.
ښه، تاسو دواړه کراچۍ چلوي؟ اها، په کراچۍ کې د ورځې 100 روپۍ پیدا کوي.
پهلن خو د سل یو نیم سل 500 ساویا اتیا کله ورځ راځي دوی خپه کې نه کیږي.
کورنۍ کې څو کسان یې استه؟
کورنۍ کې وا
څوک څوک دي؟
یو مور دا دوه خورګانې دا درې واړورونه دي.
څنګه خورګانې او واړورونه دي؟ مکتب ته نه ځي؟
دوه دانې ځي واړورونه مې، خورګانې مې وړې دي.
ته نه شي کولای چې د کراچۍ تر څنګ مکتب ته لاړ شي؟
دا نه کیږي اوس، لکه زه اوس کراچۍ اوسم که مکتب ته لاړ شم.
ولې خپل علاقه لري چې دغه مکتب ته لاړ شي؟
لکه داسې خو مسته کنه دا کله برکې موږ اوسېږو خیمین دي کنه، کله برکې کیا اوس پردیا ویلې کې اوسېږو دا کراچۍ کوم کولای نه شم چې مکتب ته لاړ شم.
کور کرایې دی که خپل مده؟
خیمې دي.
خیمې دي. اوس خدای باران مریږي، څنګه په خیمو کې گزاره کیږي؟
باز خدای دې نه سه گزاره به کوو نو ځم به تیریږي.
زه مې مو چرته تیر کړ.
زه مې د وړ زما برادې برادې ویلې دا کنه لکه یو غټا ویلې دا دې کې اوسې.
ها څنګه څه فکر کوي چې وړ ورونو باندې باندې کار وکي او مکتب ور باندې وګي کنه؟
و مو هم د خپل لګي زما مکتب وان کاروبار څنګه سه لاړ سي کاروبار دا.
خو واخ بلری مننه.
زنه.